द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2015 کال د اگست 15 نیټه ده. په پاکستان کې په سرخار اسلام آباد کې وخت شوی دی. د شپې لس په کابل کې دی، د شپې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکر
هرکلی وایو. په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو، خو لاول غوږ شئ د نن د ورځې مهمه موضوعاتو ته.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قبایلي سیمې د سنټرانو یو پلاوي ته نن ویلي د فاټا اوسنی حالت بدلول ډیر ضروري دی، خو د قبایلي سیمې د سیاسي ائتلاف مشران وایي قبایلي ولس به هغه وخت مطمئن سي چې په راتلونکو ټاکنو کې د صوبې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
تفصیل باورې دی شي چې پاکستانی میډیا وایي د پیښور سره نږدې د داعش تندرو ډلې 15 کسان نیول شوي دي. که څه هم په پاکستان کې چارواکي په ملک کې دننه د داعش د ډلې د موجودګۍ نه انکاري دي، خو په روسي لږه موده کې شوي د ډیرو بریدونو ذمواري داعش منلې ده.
او هم پاکستانی چارواکي وایي په هیواد کې د نږدې 1 میلیون غیر رجستر افغان کډوالو د رجستریشن پروسه به له سبا څخه پیل کیږي او وایي چې دا عمل به د روان کال تر اخره پورې پوره کړي.
او د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم موږ ستاسو دپاره په خبرونه کې راوړي دي، موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو، په خبرونه کې یو شمېر مهم راپورونه مرکه او چړنی تاسو لپاره لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. او دا هم تاسو ته په یو ریپورت کې وړاندې کوو چې په افغانستان کې د مطبوعاتو تاریخ څه دی او دا وخت څومره ټلویزیون سټیشنونه هلته کار کوي. دا ټوله هم په خپل نوبت او هیله منو چې تر پایه را سره ملوسي. او اوس هم د خبرونې پیل کول، پاکستان څخه چیرې چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قبایلي سیمې د سنټرانو یو پلاوي ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات او هلته د پرمختیا اقدامات ډیر ضروري دي. نوموړي دا هم ویلي دي چې دغه اقدامات د غوړې چې په خپل موده کې تر سره کی. تر دې وړاندې د پاکستان حکومت په واري واري ژمنه کړې ده چې قبایلي سیمه د پرمختیا لپاره به اقدامات کوي او هلته به سیاسي اصلاحات کوي، خو لا تر اوسه پورې د ژمنې هم دغه سي ژمنې پاتې دي. پیر ولا شاور باندې نور تفصیل له اسلام آباد را کوي.
دی ریډیو سره خبرو کې وزیر اعظم سره ملاقات کې موجود د قبایلی علاقې نه منتخب سېنیټر سجاد حسین توري وایي چې دوی باور لري چې وزیر اعظم به خپل ژمنه پوره کوي او زیاتوي چې دوی د وزیر اعظم ناکامۍ مالیاتي ایوارډ کې د قبایلی علاقو لپاره ځانګړي حصے ټاکلو غوښتنه کړې ده. وزیر اعظم دا یو جایز مطالبه ګرځولې ده.
ما امید لرو چې دوی خپل سوچ ته
د وزیر اعظم اوس لخوا جاری کړل شوی اعلامیې تر مخه شاهد خاقان عباسی ویلي چې قبایلي علاقو کې د سټیټس کو د خاتمې یا د مخکې نه موجود حالاتو کې بدلون راوستل د وخت ضرورت دی او د زیاته کړې چې دغه مقصد ترلاسه کولو لپاره حکومت د ټولو اړوند ادارو او د قبایلي ولس په مشاورت سره یو شریکه تګلاره باندې کار کوي. خو د قبایلي علاقو نه د فاټا پولیټیکل الاینس یا سیاسي اتحادی یو مرکزي غړي نثار مومن د نوي منتخب وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا و باندې بے باوري سرګ دوی او دې د فاټا پارلماني غړو په کردار هم سخت ټکونه کوي.
موږ سره میسب وعده کړی و، میسب چې دې د فار سپیشل ځان تخپل د کابینت اجلاس را غوښتو او هغه وعده یې فانه کړه، هغه سر ته هم رسوله. نو دا اوسنۍ وزیر اعظم شه خو بالکل ګمان نه کوم چې دې ورته یې وجه بنیادی تور دارا چې ان اف پی واد کې دوی موږ لا په دې سویر جون کې اشاره نه کړله او نه راځي ځکه چې دوی په دې باندې پر پنجاب الیکشن کوي. د پنجاب استابلیشمنت دې ته نو تیار دی هغه موږ له دا ان اف سی واد راکی. دویمه خبره دا ده چې زمونږه پاتا پارلیمنټیرین چې دا نن هلته ورځي، نو په کار دا ده چې د په اوټه چولو کې دوی دا خبره مشهود کړی وي، لہذا دوی دا نه کړ مشهود چې تاره موږ ووټ درکو. نو موږ ته د دې مسلې وضاحت مخکې وکړي، خو هغه پای سره نو مشهور نو دا بالکل زمونږ دې سره شکونه دي د پاټه عوام به اله مطمئن شي اله به مطمئن شي سټیټ او اعلان شي چې موږ له 2018 جنرال الیکشن کې د صوبای سیټونو حق راکې او موږ په صوبای سیټونو باندې الیکشن وکړو.
د نړیوال د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اغه وخت مرکزی کابینه فاټاله لپاره اعلان کړی شوی اصلاحاتي پروګرام منځوري ورکړی و چې تر مخه په مرحله وار بنیادونو قبایلی علاقې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو د اف سی آر قانون د خاتمه او د دې په ځای د رواج اک نافذ کولو پریکړې شوې وي. خو بیا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دوه نږدې اتحادیانو جمعیت علما اسلام فیډل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخالفت د وجې په خوانی وزیر اعظم د دې اصلاحاتو نه پشا شوی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
ز چیوا خزیم
زمانوم طاہرہ دے او زیو سماجی کارکنے
زمانوم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دے
زم گلان کراچی کے اسی گم او سبق ہم کراچی کے ویما
زمانوم کامل خان میاں خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کیا چولے دے
زمانوم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کے کارکن
ز تخبل خخی د جون حق داریم
زمانم زہرہ شاہ دے ز کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپارا ہلی زلی کو
ز د نوی زمانے تکڑا پختنیم ز بی بی شیرینیم
پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو خبرې خو د ډېرې مودې روانې دي خو په عمل کې وسپورې هیڅ هم نخکاري. د دې وجوهات څه دي؟ د دې باوجود چې د پاکستان نه اهله ګرځول شوی وزیر اعظم یا نواز شریف او موجوده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دواړه په دې باندې رضا ښکاري چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات ضروری دي. ولې دغه عمل د ځنډ ښکار کیږي؟ په دې موضوع باندې سیړنیز نظر د ډیوه سیړنکار اسماعیل خان ناورو.
یو خو د فضل الرحمن صاحب دا لخه ډیر سخت دی مخالفت شو او څنګه هغه وخت کې د پاناما د عدالت مشکل او وزیر اعظم صاحب دغه وخت وزیر اعظم نواز شریف صاحب ته نو دا غي لکبل وزیر اعظم صاحب دا کوي نشو چې ځان نه دا غي یو اتحادی وو هغه د ځان نه خپ کړو ځان ته نور سیاسي مشکلات پیدا کړو دا غي لکبل دا شی وزنډولې شو. خو دلته کې زه بارو سروز کوم د سرتاج عزیز صاحب سره خبر شو هغه د دې پاټه ریفورم ته پر فوکل پرسن وو هغه دا خبره کوله چې اوس دوه شی دي. یو خدای غدا چې په پارلمان کې د ریواج چې کوم بل دی هغه په پارلمان کې د سټانډینګ کمیټه سره د دایي په خیال کې تقریبا میاشتو کې به کېدی شي دا کوم بل دی دا به فاینل شي د سټانډینګ کمیټه دا ډخه او به په پارلمان ته وړل شي د منځوري لپاره. اوس دا غي څه شکل جوړیږي ځکه مخکیم په بل باندې خلکو په تنقید کړو چې دا کلین هغه شی نه دی چې کوم پکار دی نو اوس نوې شکل کې چې دا راشي په هغه باندې بزال له بحث کیږي دا غي نه پسو منځوري کیږي. بل د بلدیاتو خبر ده هغه باندې هم دغه باندې هم کم سازی روانه ده. وزمات دا پر سرو وخت اسلام آباد کې ماده دا ویلی شو د نن ورځ کې چې کېدی شي په دغه ورځ باندې د فاټا د پارلمان چې کوم غړي دي هغه وزیر اعظم د نوې وزیر اعظم شاید خاقان عباسی رو غواړي او سره خبرو کې ځکه چغي ور سره دا وعده کړو چې غي به د پارلمان کې یا د دغه داړه چې د ریفارم سمره خبري اصلاحاتو د فاټا هغه دغه پروسه مخه تبوږي دي کې د درې غټه مشکلي مرحله دي. یو خو پکې دغه ده چې د پیسو لا درک نه لګي تر څو پوری چې نېشنل فاینانس کمیشن دې بار کې څه فیصله نه کړي صوبونه وخت نه نی شوې چې کوم صوبو سمره سمره پیسې ورکي او د فاټا د پاره چې کوم د سلو اربو روپو سالانه یو پروګرام د لسو کالو د پاره د دې پیسې به صوبې پکم کم ته پکم ته نه سب سره ورکي وفاق په پای کې سمره برخه چې داغه نه پس په دا پروسې مخه تزیزه کچې یوازې قانون سازي مهمه نه ده داغه نه زیاته غټه خبره چې کومه ده هغه په دې باندې عمل درآمد دي. بل دا چې ما ته سره تاسو صدا مو چې زمونږ صوبې گورنر جګړه شې سره هم داږي خبره شوې ده او بعضي انتظامی اقدامات دي په کاردار چې د فاټا سیکریټریټ گورنر سره چې کوم دې پغې باندې عمل درآمد کی اوس مشکل دار چې د فاټا سیکریټ چې څه حالت دي او په کم رفتار سره چلته کې کارونه روان دي زما خو سه یقین نشي چې فاټا سیکریټریټ دومره کیپاسټی شته چې غیده غره انتظامی دغو کی بل هغه کې په خپلم ویسټډ انټرست دي د خلکو پکې مطلبونه نختري هغه د وجه غو کول نه غواړي بیا دریم غټه خبر چې کومه کم چې د فاټا او د پارلیمان غړي دي هغه غواړي هغه د کال 2013 کې چې کوم انتخابات کیدونکې دي کغه رامخې تشول نو خو مسله بیا سوچند سی واشي ځکه چې په هغه کې بیا قانون سازي کول دي د پاره چې د فاټا چې کوم دغه دي هغه ته نمائندګي ملو شو په صوبایي اسمبلی کې
بالکل هم دغه پښتنه تر اتلم اسماعیل خان صاحب چې د فاټا چې ولست د هغه سیاسي تحریک دومره زور زورور نه دی آیا دا خو هم یو وجه نه ده چې وسه پورې دغه اصلاحات په عملی شکل کې
بالکل ډیره ضروری خبره ده دغه چې ما څنګه تاسو ته وایي دی صوبایي اسمبلی کې دی غواړي چې د دې غړي دی راشي صوبایي اسمبلی کې دی ته نمائندګي ملو شي هغه د پاره به یو خدغه ده چې کم د قومي مردو بشوباري شوې ده دغه اته د شمار د مخه ته باید وروړل شي ځکه چې دغه په وجه باندې به کیدی چې د فاټا چې کم د قومي اسمبلی نمائندګي دغه هم سی واشي او په هغه حساب سره به زموږ صوبایي اسمبلی تعداد هم سی وا کیږي ورسره د فاټا آبادی تقریبا زما په کم اتلا د کرونو نه زیات ور وړېدلې ده نو دلته کې هم بیا د حساب په تناسب سره به صوبایي اسمبلی کې دی نمائندګي ورکول کیږي نو هغه دغه لپاره د ډیمارکیشن ډی لیمیټیشن یو پروسس ورته وي هغه بکیږي چې هلکه بندې جوړ شي دا غل شوی نه دي او 2013 دغه ته کم دی موده لګه پاتې د قانون سازي بردم شو د مردم شماره د لاندې د غزه حلقه باندې دا یو وخت وختول کې یو پروسس چې پاره باندې عمل نه دی خو غټه خبره زما چې تاسو سوال لر اعظم مسله دا چې د پارلیمان کې د چکم غوندو دی خاص کر هغه غوندونه چې کم د پښتنو په سیمه کې سیاست کوي عوامي نېشنل غوند بشیر پاو صاحب جماعت اسلامي ځکه چې اچکزی صاحب خو د دې مخالفت کوي فوزبر رحمان صاحب د دې مخالفت کوي نو په کار دا ده چې د پارلیمان کې دننه د پښتنو په نمائندګۍ باندې چې څومره جماعتونه دي هغه یو خپل کاکس جوړ کړي او یو نظر یو سټینډ په پارلیمان کې وروړي پارلیمان کې دننه وو پارلیمان کې بهر تر څو پورې سیاسي فشار نه راغلی دا حکومت په دې باندې زور نه راغلی زمانه دی خیال چې په دې باندې وس پرمختګ ډیر خوشي
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وای کچری افغانستان کې ثبات او امن راغی نو دینه به تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته رسی ولې چې په پاکستان کې معاشي ترقی په افغانستان کې د ثبات او د امن سره تړلې ده دا خبره د پاکستان خارجه وزیر د امریکا خارجه سیکرټری ریکس ټیلرسن سره په ټلیفون خبرو کې کړې تفصیل د دې خبريالي رابیا پیر نه په دې ریپورت کې اورو
د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلی چې په افغانستان کې که امن او استحکام راځي نو د دې تر ټولو زیاته ګټه به پاکستان ته رسی ځکه چې د پاکستان اقتصادي اصلاحاتو کامیابی د پر امن او مستحکم افغانستان سره تړلې ده د بهرنیو چارو د وزارت لاړخه جاری سیوی یو بیان تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د ازادي په موخه د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ته ټلیفون کړی او د امریکایي اولس او د حکومت لاړخه ورته مبارکي ویلې ده بیان زیاتوی چې خواجه آصف ویلی چې اوسنۍ حکومت امریکا سره د ښه اړیکو هیله مند دی او د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسي ته د راتلو سره اسلام آباد او واشنگتن سره په ګډه کار کولو ته تیار دی بیان وایي چې خواجه آصف یو ځل بیا د افغانستان پر سیاسي حواري زور راوړو او وی ویل چې دا د پاکستان او امریکا ګډ مقصد دی او دا چې کچري په افغانستان کې امن او استحکام راځي نو د دې په تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته رسی ولې چې د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو کامیابی د پر امن او مستحکم افغانستان سره تړلې ده د امریکا او د پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرې په داسې حال کې سوي دي چې خواجه آصف د شاوخوا څلورو کلو پس په لومړي ځل د پاکستان د خارجه وزیر په حیث خپله چوکۍ سنبال کړې او امریکا هم د پاکستان او افغانستان دپاره د خپلې پالیسي بیا کتنه کوي. بل پلو ته د بهرنیو چارو سکتره تهمینه جنجوه هم د افغانستان سفر کړی دی. ویل کېږي چې نوې امریکایي تګلارې کې د پاکستان په اړه هم سخت دریځ خپلې دی سي او د تراګرو په خصوصي توګه د حقاني شبکې په ضد د سخت قانونو پورته کول دپاره د فشار نور هم امکان دی. څېړونکي وایي چې د امریکا تګلاره که هر قسم وي، پاکستان ته پکار دی چې د افغانستان سره په ګډه د تراګرو په ضد قانونه پورته کړي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر شاهي سید وایي
دشرګردي نه په افغانستان کې پکار ده، نه په پاکستان کې پکار ده، بلکې په دنیا کې نه ده پکار. دشرګرد مسلې واحد حال ده، دشرګرد کالته دی او بدلته دی. پاکستان د دایي خلاف نه استعمالوي او افغانستان د پاکستان خلاف نه استعمالوي.
بل پلو ته پخوانی سفارتکار زاهد سعید د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
پکار دی چې هغه سم ریویو کوي، نو سم د خپل پالیسي ریویو وکړي. ولې چې پاکستان ته لاړ نو د دې چې مقصد دی افغانستان کې آبائی چر حل نشي.
امریکا د مودې راهیسې پر پاکستان د تراګرو په ضد ګامونو لپاره فشار راوړي. په تیرو ورځو کې د پاکستان په سفر راغلې د امریکا د بهرانیو چارو موقتی استازی ایلس فیلس هم ویلي وو چې پاکستان ته پکار دی چې خپل مځکه د ګاونډي هیوادونو په ضد استعمالولو ته پرېنږدي. بل پلو ته افغانستان هم هلته کېدونکې تراګرۍ پرېدونکي د پاکستان د ککړ کېدو تورونه لګوي، خو پاکستان پر دې خبرې ټینګار کوي چې د تراګرو په ضد عملیات کړي او د افغانستان ستونزه بهرنۍ نه بلکې د کورنۍ عواملو نتیجه ده چې تور یې پر پاکستان نسی لګول کېدی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري. اوس هم یو بل مهم راپور ولور ته تاسو پام را ګرځو چې په افغانستان کې تحریک طالبان افغانستان د امریکا صدر ډونالد ترامپ ته یو خلاص لیک لیږل دی چې پکې ځینې غوښتنه کړې ده چې په سمدستي ډول دی له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وباسي. په دې خط کې نور څه دي دا تفصیل اخلو زموږ له همکار رحمان بنری صاحب څخه چې دا وخت د ویډیو لینک لاره لمر سره ملګری دی. بنری صاحب ستړي مسي په خیر علي.
ډیر مهرباني نصیر احمد کاکړ صاحب،
مننه د دې خط یا لیک نور څه تفصیل دی
ګواخی کړی دی کاکړ صاحب. دې خط کې دا خط پروند د پاکستان او پنور نړې په خبرونو ته دی لګلې دی. څنګه چې تاسو ویل چې یو خو په کې دا خبر دی کړی دی چې خپل ځواکونه دی وباسي. دا خط د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد لخوا احمد باد ته لګل شوی دی. په کوم کې چې هغه دوه خبرې کړې دي، یو دا چې امریکا نوی صدر ډونالد ټرمپ دی باید خپل پوځونه د افغانستان څخه وباسي، او بل دا یې هم ویلې دي کچري صدر ټرمپ دغه خپل ځواکونه د دې خط نورستو ونه باسل نو ګواخی کړی دی چې بیا به غني د د امریکا د دښمن هیوادونو څخه مرستي وغواړي. دښمن هیوادونو څوک دي؟ په دې لړ کې ما سړنکارانو ته پوسوکونو غري د خلکو خیال ده د ګمان داخلي چې دغه روسیا دی یا نور هیوادونو یادي، خو په دې کې دښمن هیوادونو نشاندهي په کار ټکو کې شوي نه ده. دغه شان یو دا غواخوم شوي دی ز کوټ کوم دی چې دا چې د نوی تګلارې لمخي افغان کښاله باید جنگ خوخو جرنالانو ته ونه سپارل شي، بلکې امریکا د افغانستان څخه د خپل پوځیانو وستل سم د ټکه شروع کړي. دا خط سوارله سوټکی لري، په دې خط کې سوارله سوټکی دي، او د کې دا هم ویل شوی دی چې کچري امریکا خپل ځواکونه ونه وخل نور ځواکونه را لګلو کوشش کو نو امریکا به په افغانستان کې د زیان سره مخ شي. تاسو ته معلومه وي زموږ اوردونکو ته چې په افغانستان کې دا وخت 8,400 امریکایي عسكر دي، او 400 امریکایي عسکرو کې د په افغانستان کې د افغان ځواکونو کومک کوم کوي او په خصوصي عملیاتو کې برخه هم اخلي. خو دوه خبرې باید په ذهن کې وساتل شي، یو دا چې د دې مخ کې داسې خطو لیکل شوی دي کوم چې قبیلی خطونه وو د افغانستان د طالبانو لخوا لیکل شوی وو. د افغانستان د طالبانو د سیاسي دفتر قطر لخوا نه هم داسې خطونه وو خو لیکل شوی دي. په اخترو کې هم د طالبانو امیر خطو لیکي، تر اوسه پورې دې خط ته غلط یا سم نه دی ویلي. البته په کوم چې د دې خط دا قسم خطونو سړنکاران دي، رابطه لرونکي دي، خلک دین هغه د دې سړنه کوي چې واقعي دا خط د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لیکلی دی.
او بنری سے پدا سے حال چې دا خط لیکل سو دی یقینا هم هغه ټایمینګ چې ورته وای وخت ډیر مهم دی چې امریکا د افغانستان او جنوبی آسیا د پاره په نوې ستراتیژي باندې هم غور کوي. هغه ستراتیژي اوس پر کم ځای ولاړه ده
کاکر سے بالکل تاسو صحیح ځای باندې ګوتګي خود چې د خط دا وخت چې دی دا ډیر مهم دی. دلته په امریکا کې هم بیګا شپه نا وخته د امریکا چې کم دفاع سے کتر دی جمټس هغه ویل منګا د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د تګلارې اعلان کولو ته ډیر زیات ورنږدې شوی یو. ډیر زیات نږدې یو مطلب دا چې هم دا ونه یا راتلونکي ونه کې کېدای شي خو دوا آپشن یا دوا خوخې اوس هم پاغه باس یا ذکر روان دی. خوخو کیسه سدی اول بزه د امریکا د آشنا څنګه د خبريال ایوب خاورین سه هغه مرکه ذکر کوم کچا چې د بلیک واټر نوې تنظیم د مشر ایرک پرنس سره کړی دا. ایرک پرنس ویل چې د تجویز ورکړی دی امریکا با په افغانستان کې د شخصي عسکرو په لار باندې د طالبانو خلاف جګړه کوي. دغه شخصي عسکرو د کمپنۍ نوم دی فرنٹیئر سروسز. د کمپنۍ مشهور او په خوا په بلیک واټر باندې اوس د دې چې افغانستان لپاره کم کومک لیگل غواړي دغه نوم چې خودل شوی دی هغه فرنٹیئر سروسز دی خودل شوی دی. په دې کې د دوه خبرې کړې دي 15,000 شخصي عسکر بلیږي او 99 جنگي جازونه الوتکه بدلې کومک کوي. دا یو تجویز دی چې په ټیبل پروت دی. د علاوه بل تجویز دا دی چې خپل امریکایي عسکر الته ولېګل شي. لری نه ده چې صدر ټرمپ په حق له ویل کېږي کوم چې د صدر ټرمپ د سیاست یا د منصوبو سارونکي دي او په دنیا کې د امریکا د جنگ د سیړنې لپاره مشهور خلک دی هغه وایي صدر ټرمپ هم د هغلی ایرک پرنس دغه تجویز وخت کې په کم کې چې هغه یو خبر دا کړی دی چې 15,000 عسکر نه نه بجازونه او د یو بلین ډالرونه په کومه خرچه باندې به په افغانستان کې په یو کال کې هغه ټارګټ پوره کوي کم چې اوس امریکا ډیر زیات دفاعي بجټ دی. نو داسې معلومیږي کاکړ صاحب چې نن دې هفته کې یا بل هفته کې یا یو ورځ کې دوه ورځو کې دا منصوبه اعلان شي. خو دا په امریکا کې تر اوسه پورې په دې خط د طالبانو خبرګون نه خودل شوی. مخکې داسې قسمه خطونه ته امریکا یا د امریکا د صدارت ماڼۍ وایټ هاوس پینټاګان یا د باندېنو چارو وزارت لخوا کم زیات اهمیت نه ورکړل شوی.
ډیره مننه بنیری صاحب او د ځان خیال ساتئ.
ډیره مهرباني کاکړ صاحب.
د افغانستان په حق لا یو بل مهم رپورت. د افغانستان په سریپول ولایت کې داعش ډلې د هغه خونړۍ ټولوجنې مسولیت منلې ده چې رواني میاشتې په 15 نیټه د سیاد ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمې د نیولو په موقع د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه عام کسان وجلی وو. بلخو افغان چارواکو ویلي د وسلوالو ترهګرو ډلو نه د سیاد ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمه په مکمله توګه واپس نیولې. حکمل روان په دې موضوع تفصیل راکړي.
د سریپول ولایت د سیاد ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمه کې د هغو لسګونو ولسی خلکو د قتل عام مسولیت دیش ډلې په غاړه واخیست چې د اګست په 15 نیټه یاد سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوستي وه. د دیش ډلې خبری رسنۍ اماک په حواله دیش ډلې د مرزا اولنګ په سیمه کې عام ولسی خلک په نخه کړي او د اماک په حواله هغه مهال د دې ډلې په وسلوال برید کې 450 تنه ولسی خلک وژل شوي وو. همدارس تر دې وړاندې د سریپول ولایت سیمهییزو چارواکو ډیوی ته ویلي و چې د ترهرګرو لخوا د مرزا اولنګ سیمې تر نیول کېدو وروسته د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه ولسی خلک وژل شوي دي. خو په تازه راپورونو کې افغان حکومت ادعا کړې چې د سیادو ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمه کوم چې ترهرګرو لسګونه ولسی خلک وژلي وو افغان پوځیانو په بشپړه توګه نیولې او ترهرګرو ته یې د سر او مال درنه زیانونه اړولي دي. په اړه یې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د سریپول ولایت د سیادو ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمې د نیولو په اړه ډیوی ته داسې وویل.
مړی پاتې شوي قومندانان وژل شوي دي.
بلخوا په یو بل ریپورت کې نن غرمه مهال د افغانستان په شمال ختیځ کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ اړوند کرای یتیم سیمې د لارې په اوږدو کې د افغان پوځیانو په فوځي کتار د موټر بم ځنمرګۍ برید شوی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل په دې حمله کې یو تن افغان سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د هیواد په شمالي بلخ ولایت کې په حکومت کې د شاملو دوو جګپړو حکومتي چارواکو اړوند د امنیتي سرتیرو ترمن په نښته کې څلور تنه مړه او ټپیان شوي دي. د بلخ د پولیسو کمانډان سید کمال صدر ډیوی ته وویل د بلخ والي تمام نور په لارښوونه د ولایتي شورا غړی اسف مومن د بلخ په هوایي ډګر کې تر وسلوالې نښتې وروسته نیول شوی او همداراز د نښتې په مهال کې د مومن دوه تنه ساتونکي وژل شوي او دوه نور یې ټپیان شوي دي. ولایتي شورا غړی اسف مومن په دې وروستیو کې ویلي چې داسې اسناد او شواهد ورسره دي چې د بلخ ولی تمام نور په پراخه کچه په اداري فساد کې ښکیل دی، خو ولی بیا د ولایتي شورا غړی له دې عمله ونیو چې د ده په اړه رجمع شوي اسناد جلي دي او په وینا یې په فساد کې نه دی ښکیل. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، افغانستان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دبا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کی صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
دا څنګه په اول کې ویل دا څنګه د نړیوالو په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/voadio پر دغه پاڼه باندې تاسو زموږ ویډیوګانې او لنډ خبرونه لیدلی سي او همې اوریدلی سي. او اوس هم ځو نیمه قبایلي سیمې اف آر پېښور لوري ته، چیرې چې امنیتي ځواکونه د دوشنبې په ورځ د لټون عملیات کړي دي او وایي چې د داعش ترګري ډلې په تړاو یې 15 مشکوک وسلوال نیولي دي. تفصیل عدنان بیٹھنائی پدی رپورٹ کی رکھوی.
پاکستان کے میڈیائی راپورٹ نوائی پر سوریہ کے فعال وسلہ والا ڈر داعش سرا تڑاولرن کے پینس شکمن کسانے گرفتار کھڑی ددی په خبره دا گرفتاری د خیبر پښتونخوا صوبی مرکزی شرګوټی پېښور سره ځخته لنیما قبایلی سیمه اف ار پېښور څخه تر هغه ورسته کړي چې حکومتي چارواکو په نیما قبایلی سیمه اف ار پېښور حسن خیل سیمه کې له یو اسلامي مدرسې څخه حنیف نومیتان گرفتار کړي او تر هغه ورسته ټارګټډ اپریشن تر سره کړي چې په نتیجه کې څلور نور شکمن کسان گرفتار کړي دي. سرچینو میډیا ته کسان د خلکو کرا پېژنګلونه د سرګنده کړي، خو ویل نیول شوی کسان په سوریه کې فعال داعش وسله والی ډلې سره اړیکې درلې دي. زیاده کړې نیول شوي کسان د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته انتقال کړی دي. راپورټونه وایي درې ورځې وړاندې هم په دره ادم خیل سیمه کې پوځي افسرانو له سیمه ییزو مشرانو څخه یوې جرګې پر مهال په سیمه کې د داعش په موجودګۍ اندېښنې څرګنده کړې وې او سیمه ییزو خلکو د داعش په ضد کاروایي ترسره کولو څخه فهیلې وو، خو ویل کېږي مشرانو د پوځ دغه دعوې وروسته په سیمه کې داعش موجودګي د حکومت او انتظامیه ناکامي بللې او ویلي داعش په ضد باید حکومتي چارواکي په خپله عملیات ترسره کړي. د قبایلي سیمو چارواکو په وینا په حسن خیل سیمه کې عملیات په دې اساس ترسره کړي چې دوه میاشتې وړاندې پېښور په سوکنو سیمه کې داعش یو مشر هدفي عملیاتو کې وژل کېدو وروسته بیا داعشان یو ځای نه شي. یاد دی چې تېر شوي جون میاشت کې پاکستاني چارواکو خیبر پښتونخوا صوبې مرکز پېښور په شاهپور سیمه کې داعش ډلې د صوبې مشر د وژل کېدو دافع کړې وه. د داعش دغه موجودګۍ سیمه ییز خلک اندېښمن کړي دي او وایي وسله والو طالبانو وروسته به داعش د تندروي نوې لړۍ پیل کړي. پاکستان په خپله خاوره داعش موجودګي ردوي، خو په وروستیو کې بلوچستان کې تر لسو نه زیات د داعش پلویانو وژل کېدو دعوې سره د کراچۍ او لاهور څخه داعش مهمه کسانو د گرفتارۍ دعوې هم کړي دي. که څه هم حکومتي چارواکي داعش وجود منلو ته تیار نه دي، خو تر سوي جولای میاشت له نیمایي څخه په قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ راجګال سیمه کې پوځي سرتیري د وسله والو په ضد په عملیاتو ترسره کېدو اخته دي. او پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي وو عملیاتو کې د لشکر اسلام او د داعش جالي لمن زوړل کېږي. د اول ځل دی چې حکومتي چارواکي داعش وسله والو په ضد عملیاتو لاس پورې کړي دي چې په خپله د حکومت داعش نه منلو منطق په ضد ده. څېړونکي وایي دې نه ښکاري چې د افغانستان وروسته پاکستان کې داعش خپلې جرړې مضبوطوي چې د ریاست لپاره د خطرې سبب ده. د فاټر ریسرچ سنټر محقق ډاکټر عرفان په دې اړوند ډیوه ته وایي داعش خیبر او کرمې ایجنسۍ سره لګېدلې افغانستان ننګرهار سیمه کې خوندي مرکزونه لري او جدید ټکنالوژي کاروي چې پکې انټرنیټ او ریډیو شامل دي. ویل داسې راپورټونه هم دي چې پاکستاني طالبانو یو شمېر ډلې په داعش کې شاملې شوي دي یا داعش سره همکاري لري. هغوی داعش موجودګي د پاکستان لپاره د تشویش سبب وبللی.
داعش کی جو مین ہب ہے نا وہ ننگرہار میں اچین ایریا ہے اور اچین ایریا جو ہے وہ لگتا ہے ہمارے جو کرم ایجنسی کے ساتھ ان کے سمپتائز ضرور ہیں اور یہ تھریٹ ضرور ہے کہ وہ جو ہے اس ایریا میں اپنے نیٹ ورک اسٹیبلش کر کلوز ہیں.
ڈاکٹر عرفان پر خبر ہے پاکستان و داعش وسلہ والو پزت کوٹلی او کلک گامونا آخذ تلوی زکچ نڑائی پر پاکستان تور لگوی چھ وسلہ والو گندن سرپرستی کبھی زیادہ اکڑا کچھرے پاکستان داعش وسلہ والو پزت گامونا پورت نکڑل نو پاکستانو پنڑائی کی تنہا پاتی سی. عدنان بیٹنائی وائس اف امریکہ ڈیوا ریڈیو او ٹی وی.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
VOA دیوا. او سم لکه اسنګ چې تاسو وکتل مطبوعاتو ته کتنه به تاسو ته وړاندې کوو او دغه کتنه کړی دا زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکای په وتلي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د نامتو لیکوال عباس ناصر یو تاریخي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان یا د پاکستان حکمرانانو د جنا د پاکستان سوچ څنګه د خپلان دی چقولې دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې محمد علي جنا د کال 1908 نه د کال 1908 پورې د هندوستان مسلمانانو له د یو بل ملک جوړولو د تحریک مشري وکا. د دویم عالمی جنگ نه پس د پیرنګیانو حکومت ډیر کمزورې شوې وو او برتانیا هندوستان له د آزادۍ ورکولو د مطالبه په منلو مجبوره وه. دغه شان پاکستان د کال 1908 د اگست په 14 تاریخ په وجود کې راغلو. محمد علي جناح د نوې جمهوریت لومبه گورنر جنرال. محمد علي جناح د کال 1908 په 14 اگست د پاکستان آئینسازی اسمبلی ته په خپل لومبي تقریر کې د پاکستان په حق له خپل خیال او نظریه په صفه ټکو کې بیان کا. محمد علي جناح خپل تقریر کې وې تاسو آزاد یی، تاسو خپل مندرونو ته، خپل جمعاتونو ته، یا د عبادت خپل هر ځای ته پتلو کی او د خپل عقیدې مطابق په عبادت کولو کی آزاد یی. د زیاته کا تاسو مذهب یا رنگ نسل سره د مملکت هیڅ کار نشتا. محمد علي جناح خپل تقریر کې په یو سا ټولو پاکستانیانو لا د رنگ نسل او د مذهب د تمیز نه بغیر د مساوی شهري حقوق ورکولو اعلان وکړو. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د محمد علي جناح جانشینو د هغه په اصول عمل اونکو او په کوم نظریه چې هغه پاکستان جوړ کړی وو هغه دومره بدرنګ کړلا چې د پی جنګلونه اوستا. د جنا د وفات نشپګ میاشتې پس د هغه معاون او د پاکستان لومبي وزیر اعظم لیاقت علي خان د آئین د مسودې تیارولو د پاره یو قرارداد مقاصد وړاندې کو. د دې تر مخه د پاکستان آئین په کال 1950 کې منظور کړی شو. خو د آئین سازی اسمبلی ټولو غیر مسلم غړو د دې قرارداد مخالفت کو ځکه چې د هغوی په خیال دا د جنا د بیان کړو خیالاتو او د اصول خلاف او د ملایت د بنیاد اخودو اقدامو. د لیاقت علي خان د دې قرارداد تر مخه د پاکستان نوم د جمهوریت پاکستان نه اسلامي جمهوریت پاکستان ته بدل کړی شو او دا شان اسلام د مملکت مذهب شو. اخبار لیکي چې د جمهوری حکومت او د فوج ترمنځ د تعلق په باب لهم د محمد علي جناح بیان کړی فکر او سوچ خوازی هاو. د کال 1908 په 14 جون کوټه کې د فوجي افسران په تربې تربیتی اکیڈمی کی فوجی افسرانو تخپل تقریر کی اوی چې انتظامی اختیارات با سربراه حکومت سره وی او فوج با د هغه د حکومتونو د کمان لاندې وی. خود محمد علی جناح د سیول او جمهوری حکومت خوب په کال 1955 کې د هغه وخت د فوج مشر جنرال ایوب خان په ملک کې په مارشل لا لګولو تعالی والا کو د بد مرغه امریکای د جنرال ایوب خان مرسته وکاو. جنرال ایوب خان ورل د دې په بدل کې پیښور کې د روس خلاف د هوایی جاسوسۍ د پاره د پیښور هوایی اډه ورکړه. فیلډ مارشل ایوب خان په کال 1901 او یایم کې د عوامي ناقلارۍ له سبب اقتدار نه کوچ شو او فیلډ مارشل ایوب خان په تلو تلو کې د اقتدار کورسۍ جنرال یحیی خان ته وسپارله، چا چې د کال 1901 په عامو انتخابونو کې د مشرقي پاکستان د هغه وخت د عوامي لیگ د مشر د شیخ مجیب الرحمان انتخابي کامیابی تسلیم نکه او داشان پاکستان دو پړقه شو او مشرقی پاکستان بنگلادیش شو. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د فوزی جرنیلانو د بنگلادیش د جوړیدو د واقعین هم عقل زیل رانغلو او شپک کال پس د پاکستان د فوز خوشامد پسند جرنیل محمد ضیاء الحق د پاکستان د ډیر مقبول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نه یوازې حکومت نه سکور کو، ولې د قتل په یو بناوټی مقدمه کې سپریم کورټ نه د هغه د پانسی کولو ټول بندوبسونه هم وکړل. نامتو لیکوال ناصر عباس خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د جنرال ضیاء د جهادي فلسفې د لاسه نن هم د پاکستان د ټول وجود نه وینې ساسي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو مطبوعاتو ته کتنه تاسو واوریدله، او اوس هم یو بل راپور ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان سترې محکمې و لندنی عدالتونو ته امر ورکړی دی چې د ترګرۍ ضد عدالتونو ته دی یوازې هغه مقدمې واستول سي چې د ترګرۍ سره تړلې عادي مقدمې یا د غلا او داسې نورې مقدمې دي ورته نه استوي. تفصیل ورباندې الیاس خان په دې رپورټ کې راکوي.
سترې محکمې ټول ماته عدالتونو ته خبرداري ورکړې ده چې د عام جرمونو قضیو کې د تراګرۍ د مخنیوي دفې شاملولو نه ډډه وکړي. په بنچ کې شامل جسټس دوست محمد خان په خپل فیصله کې لیکلي دي چې د قتل په مقدمه کې د تراګرۍ دفې شاملولو سره د مقتول لوایقین د قصاص او دیت نه محرومه پاتې شي. د سپریم کورټ درې کسي بنچ دا خبره د لاهور های کورټ د فیصلې پر ضد داخل کړې شوې خواست باندې د فیصلې ورکولو په وخت کړې ده. په کال 2011 کې د اپریل په میاشت کې د پنجاب ښار ګجرانواله په یو کلي کې د ماشومې بشمول د سلورو خلکو د وژنې او نه ټپیان کولو تور کې د شپو خلکو پر ضد قضیه د ترګرۍ د مخنیوي قانون 1999 د دفو شپږم او اووم د لاندې وچلول شو، او وروسته دې مجرمانو ته د 500 سزاګانې وورول شوې د کومو پر ضد چې دې مجرمانو په ستره محکمه کې خواست کړی وو. دې کسي بنچ په خپله فیصله کې ویلي دي چې عدالتونه دا خبره نظر اندازه کوي نه چې د تندرو او ترګرو د سزا ورکولو لپاره جوړ کړی شوی قانون دایره په کولاو مړ د قتل او د اقدامي قتل جرمونو ته وغځول شي. د دې وجه یا محرکات چې څه هم وي خو د دې ترهګرۍ یا تندروي سره څه تعلق نه وي. د عدالت په فیصله کې ویل شوي دي چې چرته د ترهګرۍ دفعات شاملول ضروري هم وي خو هغلته د ترهګر او ترهګرۍ ټکی به نه استعمالیږي. د سپریم کورټ د حکم تر مخه عدالتونو ته په فوري توګه داسې جرمونه د ترهګرۍ کاروایي ګرځولو نتیجه راوخل نه دي په کار، او دا جرمونه په زبردستۍ د ترهګرۍ د مخنیوي قانون د دفو د لاندې قتل نه دي په کار. د دې فیصلې په هړه سپریم کورٹ یو پخوانی ڈپٹی اٹارنی جنرل شاخاور ڈیو ریڈیو تا صدا سے ہوئی
وہی چھ یو دا اصول وضع کرو دا فیصلہ وکڑا چھ کم دا لاندی دی عدالتو دا دی او چھ کم پولیس اتھارٹیز دی دے چھ کلا قصاص و دیت لاندی چھ کم انسداد دہشت گردی چھ کم دفات دی آغا چھ لگئی نا آغا کی ندیر احتیاط سرا کار واخلی ازا کچھ یو عام چھ کم کیس وی آغا کی عوام الناس کی یرے والا چھ کوشن نوی نا آغا کی ضروری نا انسداد دہشت پولیس والا خپل پاور چې کم دی، خپل اختیارات چې کم دی، هغه غلط استعمال کوي. هغه کې له چې کم انسداد دهشت گردی چې کم لوازمات دي هغه پورا نه وي، او هغه خام آسان پکې ولګي. هغه نقصان دا رسیږي چې کله ځکه چې زمون په قصاص او دیت چې کم قانون دی هغه کې که قصاص او دیت د لاندې چې کم مکتوب دی هغه لواحقین که هغه مکتوب قاتل چې کم دی هغه معاف کول غواړي، هغه نه دیت اخیستل غواړي، نه هغه هر خوراک چې کم دی هغه ختمیږي ځکه چې کم کیس کې انسداد دہشتگردی دفعات لگیدلی وی هغه نارملی سیون اینٹی ٹیررزم ایکٹ وی نہ هغه کې کا هغه جوړه هم وشي نہ بیا هم د 788 کې هغه کې جوړه نشته دی او هغه سزا چې کم دی هر حال ختمې شي په دې کړه کې هغه فیصله کړی دی چې کدا تاسو ډیر احتیاط سره کار کوئ او هر یو کیس کې غیر ضروری طریقے باندې دہشتگردی چې کم پاتې هغه دې لګوي
د بشری حقوقو د ډلو نه علاوه قانون پوهان هم دا وایي چې پاکستان کې کچرته د پولیس د انصاف نظام کې اصلاحات ضروری دي نو هغلته د تفتیش یا پلټنو او د پولیس لخوا د مقدمو درج کولو طریقې کار د پاره د اصلاحات او تربیه سخت ضرورت دی الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپلې نااهلۍ پر ضد د قضیې چې کومه فیصله وه هغه ته بیا کتنې د پاره په سپریم کورټ کې یا په ستره محکمه کې خواست جمع کړی دی. په دې موضوع باندې تفصیل راکوي د ډیوه خبریال اورنګزیب خان.
د وزیر اعظم وکیل لخوا د ستره محکمې د فیصلې او پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ لخوا جمع شوې خواستونو پر ضد د بیا کتنې اپیل شوې ده. د دې خواستونو په بنیاد ستر محکمې نواز شریف پر ضد مقدمه اورنه کړې وه. نواز شریف لخوا د خواست کې ویل شوې دي چې په کومه خبره د نااهل ګرځول شوې دي هغه انتخاباتو په وخت دوی خپل کاغذونو کې ظاهره کړې وه ځکه د ستر محکمه خپل فیصله بیا کتنه وکړي. په دې قانوني ماهر فاروق نسیم وایي د نواز شریف د خواست کچر اورنه د لپاره منظور هم شي نو هم هغه بنچ به اوري کوم چې د نواز شریف نااهل ګرځول فیصله کړې وه.
لیکن ریویو پیټیشن یا اپلیکیشن کا جو سکوپ ہے بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. اگر تو کنکلوژن درست ہے چاہے ریزننگ بھی غلط ہو تو ریویو لائی نہیں کرتا.
فاروق نسیم وی بیا کتن خواست کے دا گنجائش یا خود نش برابر بھی یا بیا ڈیر کم وی چ عدالت خپل فیصلہ بدل کړي. بلخوا نواز شریف پر ضد لاہور ہائی کورٹ کے دا عدالت سپکاوے په حق له د مقدمه اورنه هم شوه دا اورنه په وخت دا نواز شریف مخالف وکیل عدالت ته ویل دي چې ګوخه کېدو وروسته نواز شریف په جلسو کې د ستر محکمې قاضیانو باندې تنقید کړي دي او خپل نااهلی سازش بللې ده. د وکیل ویناوا نواز شریف په ادارو تنقید لوجه د دستور خلاف ورزي کوي او دا هم غداری ده. عدالت د مقدمه کې نواز شریف، صاد رفیق، دانیل عزیز، رانا ثنا الله، خواجه آصف اسحاق ډار په شمول 14 پارلیمان غړو او د میډیا سارنې ادارې یا پیمرا مشر ته نوټیس هم جاری کړی دی او 25 اگست به د مقدمه بیا اورنه کیږي. د نواز شریف پر ضد د توهین عدالت خواست د مدني ټولنې یو زنانه غړي جمع کړی وو. بلخوا نواز شریف په حق له مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پنجاب جی ټي روډ نه پس به اوس دوی ګرد هیواد کې جلسې جلسونه کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو اوس هم یو بل راپور چې په پاکستان کې چارواکي وایي په هیواد کې نږدې د 1,000,000 غیر ريجستر افغان کډوالو د ريجستریشن لړۍ به له سبا څخه پیل کوي او دوی زیاتوي چې دغه پروسه به د روان کال تر پایه پورې بشپړ شي. تفصیل سادی قاسم شاه په دې رپور کې راکمي.
د 14 اگست نه د سرحداتو وفاقي وزارت پیښور کې افغان کمشنریټ او د نادره ادارې به په ګډه پاکستان کې غیر قانوني توګه باندې میشته د غیر رجسټرډ افغانانو د رجسټریشن عمل شروع کوي او دوی له بده اوږدې مودې لپاره افغان کارت ورکوي. د رجسټریشن دغه عمل به د دسمبر میاشت اخره پورې یعنی د دسمبر 1 نیټې پورې جاری وي. د دې عمل په حق لا د افغان کمشنریټ ډایرکټر جنرال وقار معروف ټیوتا صدا وویل.
سبانہ کخیری دا 16 اگست ٹول پاکستان افغان سٹیزن کارڈ رجسٹریشن دا کم سلسلہ را شروع کی گی اور زمون خیبر پختونخوا کے چیرے عذاب امنگ رجسٹریشن دا پر یول سینٹر امنگ جوڑ کری ٹول خیبر پختونخوا کے
د نادرا یا د کامی ډیټابیس د رجسٹریشن ادارې او د افغان کمشنریټ سره سره د عمل کې بعد افغانستان حکومت هم برخه اخلي او د افغان حکومت یو نماینده به هم په دې رجستریشن مرکزونو کې موجود وي. د افغان کمشنری ډایریکټر جنرال وقار معروف وایي د دې رجستریشن عمل سره به فائدہ دا وشي چې پاکستان کې میشته غیر رجسترډ افغان به نه یوازې د اوګدي مودې لپاره د افغان وګړي کارت ترلاسه کړي، د پاکستان حکومت ته به هم دا اندازه وشي چې پاکستان کې د افغان وګړو شمیره څومره ده. وقار معروف د خپل هدف په حق لا صدا ویل
او زمونږ ټارګټ دی چې موږ په خطا افغان شریف کم رجسترډ نه دی، هغه موږ رجسټر کو خیبر پختونخوا کې او تھرو آؤٹ پاکستان زمونږ کم ټارګټ دی، دیٹ از 1 ملین 10 لاکھ موږ واړو چې دا ماجر چې دی افغان شریف دا رجسٹر شي.
وقار معروف وایي سبانه به په ټول پاکستان کې د غیر رجسټرډ افغان وګړو د رجسټریشن دغه عمل به یو ځای شروع کیږي او پاکستان کې د دې عمل لپاره سیویش مرکزونه جوړ شوي دي او په دې کې یو لس په خیبر پختونخوا کې دي.
او سبانه به ټول پاکستان کې رجسټریشن اف ان ډاکومنٹډ کم افغان دي افغان دا یو ځای ټول سنټرو کې چې دا سلسله به شروع کیږي او پاکستان لیول باندې نادر چې 21 سنټر جوړ کړی دي او 21 کې یو لس سنټر چې دی هغه خیبر پختونخوا کې دي.
په صوبا خیبر پختونخوا کې دا مرکزونه چرته چرته دي. وقار معروف په دې حق له ویل د پیښور او د نوخار مرکزونو په حق له دوی مقامی اخبارونو کې معلوماتي اشتهارونه هم ورکړي دي.
دا کوم اوریدونکو دي زموږ افغان رونه چې دي هغه ته پکار دي چې اخبارو ګوري دي کې ټول سنټر او اشتهارات موږ ورکړي دي او په خاور کې درې سنټرې دي او دوه نوخار کې دي او د سلسله کې دوی اخبار ګوري په خاور کې یو چرته د روډ باندې دی یو نشتر آباد کې دی یو جوتی روډ باندې دی دا تفصیل اخبار کې لري دی او سبب اخبارات کې بیا راځي.
په پورا پاکستان کې دا وخت 44 لکه رجسترډ افغان وګړي میشته دي او دوی ته د روان کال یو 1 دسمبر پورې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه ورکړل شوې ده، خو دغه نور لس لکه غیر رجسترډ افغان وګړي هم د رجسټریشن د لاسه قانوني توګه باندې پخکاره شي نو دواړه ملکونو ته به د دوی لپاره اسانتیاوي برابرولو نور مشکلات لري کولو او د دوی مرسته کولو کې ډیره اساني شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پیښور.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاقو کی په ټلویزیون باندې کتای شي. دغه خبرونه د دیوا په ویب سټ باندې او د دیوا په فیسبوک باندې هم تاسو دغه خبرونه نیخ پنی غا لیدای شي. تاسو ته وړاندې کوم وس یو د افغانستان د مطبوعاتو په حواله سره تاریخي او خوندور رپورت. په افغانستان کې مطبوعات یو نیم سل کال زوړ تاریخ لري او په دې موده کې د افغانستان مطبوعاتو ډیر وختونه لیدلې دي، کله ښه او کله لږبد. د ډیوه بخنوارم د آشنا خبریال، د وایس اف امریکا آشنا سرویس خبریال رحیم ګل ساروان په دې ویډیو ریپورت کې د افغانستان مطبوعاتو ته، د افغانستان پرون ته، د افغانستان نن ته کتنه کړې ده. دغه ریپورت وړاندې کوو.
د افغانستان د تیری یوې نیمې پیړۍ د مطبوعاتو د بیلګو غورچان د افغانستان رسنۍ لدی اخبار شمس النهار پیل شوې دي. د شمس النهار اخبار په 1322 زیږدیز کال کې د امیر شېر علي خان په وخت کې پیل شو. په اونۍ کې به یو یا دوه ځله چاپېده. د افغانستان دوم اخبار سراج الاخبار په 1306 میلادي کال کې له لنډ وخت چاپ وروسته بیرته د سراج الاخبار افغاني په نوم د محمود طرزي لخوا د امیر حبیب الله خان په وخت کې چاپ شو. د افغانستان د مطبوعاتو تاریخ یو 1500 کلونو ته رسیږي. د غازی امان الله خان په دوره کې افغانستان درویش رسنۍ لرلې. د نادر خان په زمانه کې یوازې دولتي رسنۍ وي او د پخواني پادشاه ظاهر شاه د زمانه د ډیموکراسي په لسیزه کې افغانستان 500 رسنۍ خوند وو. تر هغه وروسته بیا زیاتره دولتي رسنۍ وي، تر هغه چې طالبانو واکمنۍ له منځه لاړه او په افغانستان کې نوی تحول راغی. رسنۍ هم په بیساري ډول وده وکړه. تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع د رسنۍ په تاریخي مزل وایي چې لوړې او ژورې لرلې دي.
په افغانستان کې د مطبوعاتو سیر چپچپان دی، بیلابیلې دورې لري، د اوج دورې هم لري او د رکود دورې هم لري، د صعود دورې هم لري او تیاره دورې هم لري او بلاخره اوس د بندوبارۍ دوره ده، اوس د انارشي دوره ده، اوس د مطبوعاتو د ازادۍ دوره نه ده. دا دوره باید بدله شي او حکومت د خپل مسؤلیت په احساسولو سره خبراونو ته قانوني لارې اواري کړی.
نن په ملي رادیو تلویزیون کې د رسنیو د مطرح هڅیرو پښتون کې په افغانستان کې د مطبوعاتو د تاریخي مزل کانفرنس دایر شوی و. د کانفرنس ته ویناوالو وویل چې افغانستان تر بل هر وخت اوس رسنۍ په زیات شمیر کې لري. د اطلاعات او کلتور د وزارت په وینا 202 رسنۍ له دې وزارت سره ثبت دي. شپږ سوه اته شپېته داسې رسنۍ دي چې راجستر شوی نه دي. په 202 رسنیو کې ثبت او بي ثبت 302 تلویزیونونه دي. پاتې رادیوګانې او ورځپاڼې او مجلې دي. لیکوال تاریخ پوه ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي چې اوسنۍ رسنۍ هدفمنې نه دي او په وینا یې په کیفي لحاظ وده نه ده کړې.
مطبوعات په دې اواخرو کې له کمیت د نقطې نظره ډېر توسعه موندلې، مګر د کیفیت په باره زه هیڅ رضایت نه لرم، ځکه چې زموږ رسانی چې دی نن تجارتي شوی ده.
خو د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي موین بیا وایي چې افغانستان په موجوده وخت کې په رسنیو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
طبعاً یعنی ما چه از لحاظ قوانین؟
طبعاً د قوانینو په لحاظ نه یوازې د خپل هیواد په تاریخ کې، بلکې د سیمې د هیوادونو په کچه هم بې ساری یو. کومې اسانتیاوې چې زمونږ د رسنیو قوانینو رامنځته کړي د سیمې په هیوادونو کې نه ګوري.
د افغانستان مطبوعاتو په تیرو 150 کلونو کې لوړې ژورې تیارې او ځلاندې دورې هم لرلې، خو وروستي کلونه د افغانستان د مطبوعاتو د رسنیو په کامل لحاظ باندې ځلانده کلونه بلل کیږي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدر منور دونکو په ټویټر باندې هم سره لسی twitter.com/voadiw او هم دا ډول زموږ په پاڼه باندې ټول خبرونه تاسو کچيري په ریډیو یا ټلویزیون باندې نو بیا اوریدلې یا لیدلې، نو په پاڼه باندې لیدلې هم سي او اوریدلې هم سي او لوستلې هم سي voanews.com/diw. او اوس هم راځو یو بل راپور ولورته چې په خیبر پښتونخوا کې د قانونو په خواني وزیر ضیاءالله افریدی تور لګولې دي چې په هغه ایالت کې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو مشران و ولسته د بډو رشوتونو درغلي او اداري فساد په اړه سم رښتیا نه وایي او د ادا کوي چې بانک اف خیبر چې د خیبر پښتونخوا د ایالت خپل بانک دی د هغه لوټلو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ډیر لوی لاس لري. نوموړي دا هم ولیدي چې د اداري فساد او بډو رشوتونو په ضد به د ایالت د اعتصاب د ادارې و مخې ته د ناسته کوي، احتجاجي ناسته به کوي او ورسره به په پېښور عالي محکمه کې دوی یو قضیه هم کوي. تفصیل ورباندې مدثر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د مادنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک او د خزانه وزیر مظفر سید نیخ پنیغه خیبر بینک تباه کولو کې ککړ دي او د دواړو مشران یعنی عمران خان او سراج الحق خپل ویناګانو کې د درغلو خلاف او د احتساب خبرې کوي، خو دلته چې کوم لوټ مار روان دی پاغې ساراخ کلی ده. او په دغه موقع نوموړي ډیو راډیو ته وویل دا تورنه یوازې زنه بلکې په دې اړه جوړه شوې د صوبایي اسمبلی کمیټه هم لګی.
اسمبلی په فورم باندې یو کمیټه جوړه شوې ده، هغه دیلس چارجز لګولې، الزامات لګولې، په هغه کې د ربونو روپو کرپشن شوې ده. زما مقصد دا دی چې عمران خان ته په پنجاب کې په جلسو کې او سراج الحق د کرپشن د ختمېدو دعوی کې نو آیا ستا خیبر بینک چې په هغه کې وزیر اعلی ملوث دی، د فینانس منسٹر ملوث دی، نو آیا سراج صاحب او عمران خان دا دواړه د صوبایي حساب کمیشن نه دا تپوس نه کی چې بھائی یا دا مخې ته درنو کیه جلسو کی چې بھائی زمونږ د ملزمان اریسٹ کې یا انکوائری وکي.
وای هغه د یارو ستورونو کې د خیبر بینک د عربونو روپو اساسي خرڅول، د صوبې نه بهر سندکارانو ته پر اسانو شرایطو قرضې ورکول، بینک کې وزیر اعلی مینیجنګ ډایریکټر د قانون مطابق نه دی برتی کړي او یو نیم زر نور تنان هم په غلطه طریقه اخستل شوی دی. بینک د عربونو روپو نقصان کړي دی او د خزانه په وزیر تور دی چې هغه د خپل سیاسي مقاصدو لپاره د بینک وسایل استعمال کړي دي. ضیاء الله افریدی زیاته کړه د صوبې نسبی احتساب کمیشن اوس هسی او ټوکا جوړه شوې ده کوم چې د بډو رشوتونو اخستونکو وزیرانو خلاف هیڅ ګام نه پورته کوي، خو څوک چې د حکومت خلاف غږ اوچتای نو دغه خلاف تحقیقات شروع کی. خو وای زبنه اواز د کمیشن بهر پر لټ خرزوم، بلکې عدالت کې به هم د دې درغلو خلاف درخواست جمع کم.
د عدالت ته د خبر بین په دې ایشو باندې رټ دا کوم ان شاء الله تعالی وکیل سره جمع رټ تیار دی، بالکل تیاری پوره کړی دا د دې ایم ڈی الیګل اپارټمنټ چې چا کړی دی وزیر اعلی خلاف، چې څوک څوک چې ملوث دي دغه خلاف، چې څومره د الزامات دي دغه خلاف، زه به د های کورټ نه انصاف کوشش کوم او غواړم چې به د دې تحقیق وشي او د دې تپوس شي او دا کیس دی یو آزاد ادارې ته ولګي چې د دې خلکو حساب وشي.
د یادونه وړ د ضیاء الله افریدی 2013 ټاکنو کې د پیښور نه د تاریخ انصاف په ټیکټ کامیاب شوی، وروسته د مدنیاتو د وزیر په حیث وټاکل شو، خو بیا د درغلو په تور ګوښه کړی شو او جیل کې بندي شو، خو عدالت نوموړی بې ګناه وګرځولو. دا وخت دی په سرکاري کچه اسمبلی کې د تاریخ انصاف پر چوکۍ ناست دی، خو وایي لا یې فیصله نه ده کړې چې کوم سیاسي ګوند کې به شمولیت کوي. البته صوبایي حکومت د ضیاء الله افریدی ټول تورونه ردی او وایي نوموړی صرف د خپل سیاسي مقام جوړولو لپاره داسې تورونه لګوي او دې کې هیڅ حقیقت نشته. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
اوس د چین او د امریکا د تاوتریخوالي سره مخ تعلقاتو په حواله سره یو نړیوال رپورټ، او دغه رپورټ د وایس آف امریکا خبریال تیار کړی دی. تاسو به د بختور شاه ناوري په دې رپورټ کې دا خبره کیږي چې چین ویل دي کچرې امریکا د علمي حقوق په معاملې باندې پلټنی شروع کړي نو بیا به چین د خپلو مفاداتو پوره پوره تحفظ کوي. تفصیل بختور شاه ناوري.
چین ویل دی دوی په سختۍ سره خپل اقتصادي ګټې خوندي ساتي کچرې امریکای رښتیا خپل علمی ملکیت یا انټلیکچوال پراپرټی د پلټنو کار پیل کړو. د چین د تجارت وزارت دغه خبرداري د صدر ډانلډ ټرمپ د ګل دورې د هغه صدارتي امر په غبرګون کې جاری کړی چې تر مخه به د امریکای د سوداګرۍ استازي رابرټ لایټ هایزر د چین لخوا د امریکای د ټکنالوژي او علمی ملکیت د پټولو د کشاله تحقیقات کوي. صدر ټرمپ په خپل صدارتي امر کې د تجارت چارواکو ته ویلي د چین هغه لوبه دی په پام کې ونیسي چې څه ډول د امریکای کمپنیانې په دې مجبوروي چې په چین کې کاروبارونه وکړي. کچرې امریکای د چین په ضد دغه مسله راپور تکړه نو د تجارت نړیوال تنظیم خپل اخیری فیصله دا هم کولای شي چې په چین جرمانه ولګوي یا یې څبل لار روباسي. خو د چین د تجارت وزارت په خپل یو بیان کې ویلي ک واشنگتن د ځمکني حقیقتونو نسترګې پټوي او د تجارت د نړیوال قانون احترام نه کوي نو چین به هم هڅه نه کینی، بلکې برابر غبرګون به ورته خای. د چین نننۍ خبرداري هم 13 ورځ د خارجه وزارت د ترجمان هوا چن یانګ د هغه غواغ په سیر دی چې د صدر ډانلډ ټرمپ د صدارتي امر د سخت کولو وړاندې کړی وو او ویلی وو که صدر ټرمپ دغه کار وکړو نو د امریکای او چین ترمنځ به د تجارت یو جنگ جوړ شي چې نقصان به یې دواړو خواو ته رسی. صدر ټرمپ تل په چین د تجارتي خسارې په سر نیوکه کوي چې کال 2014 کې هم 300 ارب ډالر و او هم په دغه رفتار سره سخت کال هم روانه ده. امریکا د چین نه یو شمیر داسې د امروزه توکي راغواړي چې هم د امریکای کمپنیانی په چین کې جوړوي، د مثال په توګه د اپل کمپنی آیفون. خو صدر ټرمپ ویلي که چین په شمالي کوریا د جوهري پروګرام د بندولو په لړ کې فشار واچو نو دی به په چین خپلې نیوکه کمی کړي. چین د ګل په ورځ اعلان کړی چې دوی به د شمالي کوریا نه کویلا، وسپنه، سمندري خوراکونه او نور توکي نه اخلي چې ورسره به د یو ارب ډالرو سالانه تجارت ختم کړي. چین دغه ګام د امریکای لخوا په شمالي کوریا د بندیزونو لګولو وروسته د امریکای په ملاتړ کې پورته کړی دی.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ولیدا و هم ریدا په لکسات کې دغه خبرونه سرته رسیږي او د نفس په تاسو د ډیوا ډاکټر پروګرام ته غوږی. پروګرام به تاسو ته وړاندې کوي ارباب محمود علی. تاسو نه اجازه غواړو، الله پامان.